באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי
خبر من اوریدن کو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي اوس په مخ کې د خبرونو لندېسته
امریکا د سوریه د شخړو په اړه د روسیې سره په نظامی خبرو باندې غور کوي د مهاجرینو سره د هنګری سلوک د منلو وړ نه دی په بورکینا فاسو کې عسکرو صدر اعظم او جمهور رئیس یرغمل نیولې دي
نن پنجشنبه ده د دیارلسو څلور نوي کال د سمبولې د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې اوویشتمه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي د بشر د حقوقو د عفی نړیوالې موسې په کامیرون کې د بوکو حرام په ډلې او د هغه ملک په امنیتي قواوو باندې د بشر د حقوقو څخه د سختو سرغړونو الزام لګولی دی د نورستان په ولایت کې ښځې په سلو کې اتیا د تعلیم د اسانتیاوو څخه بې برخې دي هنګری خپل سرحدي لارې په مهاجرونو بند کړې او د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې څخه وروسته د رهبری پر سر جنجال پای ته ورسید اوس په پر خبرونه طاهر اسګزی صاحب تاسو ته وایي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې په داسې حال کې چې ماسکو په سوریه کې خپل نظامی موجودیت پراخوي امریکا د روسیې په هغه پیشنهاد باندې غور کوي چې وایي د دې لانجې په اړه دي د امریکا د اردو او د روسیې د اردو ترمنځ خبرې وسی کیری چې په دې اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په تلیفون کې خبرې وکړې پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی غواړي په دې بشپړ ځان پوه کړي چې روسیه څه نیت او اراده لري هغه وویل چې ما دا خبرې د دې لپاره وکړې چې غلط فهمي منځ را نسي او دا ضروری ده چې غلط فهمي مخه نیول او دا ضروری ده چې د غلط فهمي مخه ونیول سي او موږ باید په داسې یو حالت کې ځان وانه چوو چې د یو شي په اړه فکر کوو خو دا فکر مو غلط وي کری وویل چې د په سوریه کې د روسیې د مخ په زیاتېدونکې مداخلې په اړه لاوروف ته خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون پرون د چهارشنبه په ورځ د مهاجرینو په مقابل کې د هنګری چالچلند رد کړی او هغه د منلو وړ نه دی بللی د هنګری پولیسو د هنګری او سربیا ترمنځ په سرحد کې په سلګونو پناه غوښتونکو باندې اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو بمبې استعمال کړې بان وویل چې ما په دې سره ټکان وخوړ چې ومې لیدل د دغو مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره څه ډول سلوک کیږي دا د منلو وړ نه دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې دغه مهاجرین هغه خلک دي چې د شکنجو او خواریو له لاسه راتښتي او د هغوی سره باید بشري سلوک وسي او حیثیت یې وساتل سي د سربیا صدر اعظم هغه څه وغندل چې هغه ورته د مهاجرینو په مقابل کې د هنګری ظالمانه سلوک وایه پولیسو وروسته له هغه د دغو مهاجرینو سره په ساعتونو اخو ډب وکړ چې اروپایي اتحاد ته د داخلېدو یوه ډېره لویه لارې بنده کړه هنګری وایي چې مهاجرینو غوښتل په زور د سرحدي کټارې څخه واوړي او دې هیواد ته خطر پیدا کړی و د بور کینا فاسو د جمهوری ریاست د ګارد عسکرو پرون د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد موقتی صدر اعظم او جمهور رئیس نیولی او ویل کیږي چې هغوی د رغمل په توګه ساتلی دي د اردو منابع او د امریکا جاغ د افریقا د پاره فرانسوي خبرون ته ویل دي چې عسکر د کابینې د غونډې تالار ته ننوتل جمهور رئیس صدر اعظم او د حکومت نور وزیران ونیول عسکر وروسته د جمهوری ریاست د ماڼۍ په شاوخوا کې د خندونو د جوړولو په کار بوخت شول څو ساعته وروسته د ټوپکو ډزې په داسې حال کې واورېدل شوې چې عسکرو د هغو مظاهره چانو په خپرولو کې پیل وکړ چې غوښتل یې د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ننوځي دا لا نه ده معلومه چې په دې اخو ډب کې څوک وژل شوي دي او که نه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې تر هغه چې د امریکا کانګرس پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه لری کوي، امریکا به په هغه هیواد کې په تدریجي توګه د مساعدتونو د روانه کولو په اړه فکر وکړي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د سوداګرو د مشرانو د ګردی میز په غونډه کې وینا وکړه او ویل چې دی په کیوبا کې د یوې شپې په تیرېدو د بدلون راوستلو توقع نسی کولای. هغه وویل
I don't think it's going to be a overnight transformation but I am
زه فکر نکوم چې دا بدلون دی د یوې شپې کار وي، خو زه په دې ډاډه يم چې د کیوبا او د هغه هیواد د خلکو د پاره به موږ داسې چاپیریال منځ راوړو چې د یو نسل په تیرېدو سره بدلون پکې راسي. د بشري حقوقو د افی نړیوالی مؤسسې په کامیرون کې د باکو حرم په ډلې او د هغه ملک په امنیتي قواو باندې د بشري حقوقو څخه د سختو سرغړونو الزام لګولې دي. د امریکا ځا خبريال مکیډون په دې اړه یو رپورت استولې دي چې خلاصه درته اورو.
په مرکزی افریقا کې د بشر د حقوقو د افی د نړیوالی ټولنې یو تحقیقونکې لاریا الګروزی وایي چې د بوکو حرام یاغیانو او د کیمرون اسکرو د بشر د حقوقونو ډېر سرغړونې کړي او عام خلکو ته ډېر مالی تاوانونه هم رسولې دي. هغه وایي
We talk about killings, we talk about kidnappings, we talk about destruction, widespread destruction
مونږ د قتلونو په باب غږیږو، مونږ د خلکو د تختولو په مسلې خبرې کوو، مونږ د عام خدماتو او د شخصي جایدادونو د پراخې تباهۍ په باب غږیږو. د افی نړیواله ټولنه وایي چې د بکورام افراطي ډلې د کیمرون په شمال کې د 2014 کال د نیمای نه بیا تر اوسه پورې تقریبا 380 تنه وژل دي او همې د خلکو په سونو کورونه سوځولي.
او دا هم نور خبرونه. یوکرين غواړي خپل هغه مبارزې ته دوام ورکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د روسیې څخه د ویټو حق ایستکی، او دا کار د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي اسامبله کې چې د دې میاشتې په پای کې غونډه شروع کیږي تر سره کی. او د یمن د حکومت یو نتاخ ویل دی چې د یمن د کابینې غړي په سعودي عربستان کې د څو میاشتو تبعید څخه وروسته بیرته دغه هیواد ته راستانه شوی دی. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوال اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د بشر د حقوقو د افی نړیوالې موسې په کامیرون کې د بوکو حرام په ډلې او د هغه ملک په امنیتي قواو باندې د بشري حقوقو څخه د سختو سرغړونو الزام لګولې دي. د امریکا ژغ خبريال موکی ایرون په دې باب یو رپورت را لېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
په مرکزی افریقا کې د بشر د حقوقو د افی د نړیوالې ټولنې یو تحقیقونکې لاریا الګروزی وایي چې د بوکو حرام یاغیانو او د کیمرون اسکرو د بشر د حقوقونو ډېر سرغړونې کړي او عام خلکو ته ډېر مالی تاوانونه هم رسولې دي. هغه وایي
We talk about killings, we talk about kidnappings, we talk about destruction, widespread destruction
مونږ د قتلونو په باب غږیږو، مونږ د خلکو د تختولو په مسلې خبرې کوو، مونږ د عام خدماتو او د شخصي جایدادونو د پراخې تباهۍ په باب غږیږو. د افی نړیواله ټولنه وایي چې د بکورام افراطي ډلې د کیمرون په شمال کې د 2014 کال د نیمای نه بیا تر اوسه پورې تقریبا 380 تنه وژل دي او همې د خلکو په سونو کورونه سوځولي. میرمن علی ګروزی وایي سره لدې چې د کیمرون امنیتي قواوې د ملکی خلکو د ساتلو لپاره ډېرې هڅې کوي، مګر بیا هم هغوی په عین وخت کې د بشر د حقوقونو سرغړونې هم کوي. هغه وایي
There's killings, destruction of properties, arbitrary arrests.
هغوی خلک قتل کوي او هم ودانۍ تباه کوي. هغوی په خپل خوخه خلک زنداني کوي او هم په خاص ډول په ماروا کې د زندانونو وضع غیر انساني ده. هلته په یو زندان کې تقریبا 1400 قیدیان چې نیمایي د بوکو حرام د ډلې غړي دي اچول شوي دي. د هغوی د ژوندانه شرایط ډیر خراب دي. په زندان کې د قیدیانو ډیره ګڼه ګوڼه ده. هلته په زندان کې د پاکۍ خیال نه ساتل کیږي، د قیدیانو د صحت غم نه خوړل کیږي، حتی د زنو قیدیانو لاسونه خلا تر اوسه پورې زولنې دي. د افی نړیوال ټولنې ویلي دي چې 25 تنه په توقیف کې مړه شوي او 130 تنه نور د کیمرون د عسکرو په لاس ورک شوي دي. دغه ټولنې په دې برخه کې د پراخو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کیمرون د حکومت و نتاق د بشر د حقوقو د افی د نړیوال ټولنې د دغه رپورت په باب د تفسیر نه ډډه کړې، مګر ویلي دي چې مقامات د هغې جواب تیاروي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په نیمروز ولایت کې د پولیو د یوې پیښې د تایید نه وروسته د هغه ولایت په 15 ولسوالۍ کې د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي. او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. د نورستان د شزو چارو ریاست ویلی چې په هغه ولایت کې شزی په سلو کې اتیا له تعلیمي اسانتیاو بې برخې دي، مګر د دغه ولایت د پوهنې ریاست وایي د شزینه برخې د روزنې لپاره یې نوې لارې چارې پیل کړې دي. خبریال زبیح الله غازی په دې باب رپورټ رالېږلی دی.
د نورستان ځای خلکو او سیمایزو چارواکو تل د کابل ادارې تور نه کړی چې دغه ولایت ورپی خستونځي نه دی واری کړی. دوی وایي د افغانستان د نورو څنډو په پرتلې د غرنی نورستان برخه له کلونو راهیسې خوار پاتې ده. د دغه ولایت اوسیدونکي د نورو اړخونو په څنګ کې د خزینه برخې د روزنې مسلې اندېښمن کړي او وایي ولایتي او مرکزي ادارې له دې سره ظلم راخسته.
زمان محمد بیگ دا د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
نورستان چې د یوازې پارون ته نه ویل کیږي، نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د مثال دواب د منډول د نورګرام ده هم دا اوس چې نو مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تک راتک تر اوسه معنی دی لیدلې.
خو دغه ولایت د پوهنې ریاست ویلي چې د خزینه او د روزنې لپاره خپلې هڅې توندې کړي او زدر د چپ نورستان کې دغه برخه یو څه رسمه کی. د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي د خزینه خونکو او زده کوونکو شمیره د پام وړ کمه ده، خو دلیلی په دغه ولایت کې نامنی کلتوري ستونزې او یو شمیر نورې مسلې په ګوته کوي. هغه وایي د مرکز پارون سربیره په وامه نورګرام او دواب ولسوالیو کې د خونې او روزنې د نړیوال مشارکت په نوم یو پروسه پیل کړی چې خزینه زده کوونکي په یو کال کې دوه ټولګي لوستلی شي.
هغه انجونی چې هغه قانون د مکتب د قانون پورته دی، هغه مختلف عوامل په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې لپاره یو تسری پروګرام درو چې دوی په یو کال کې دوه سنفه وي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سره برابر شي او
دغه تمه څنګه تلاره پایږي. نو موړې ځتې چې د خزینه او خونکو د روزنې لپاره په مرکز پارون کې د دارالمعلمین یو ټولګي پرانیسته چې دا دوه کال خزینه پارېغینی ورکړی دی. ډاکټر غلام حسین وای اوس مهال د نورستان په خوانځیو کې 130 خزینه معلمین لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د پام وړ زیاتې د لشي. خود دغه ولایت د خزو چارو رئیس زاهده پیزان په نورستان کې د خزو پر خوانی زبر خان دیخمنه ده او وای په دغه ولایت کې لشل سلنه خزینه زده کړو ته لاسرسی لري.
په قریو قصباتو کې چې په نوم سوا د موزیګان دي په استاد استخدام دی او کورسونه او شاگردان نه روزل کیږي، دغه چې ابتدایي ده دغه چې متوسطه نو دا مشکلات نه ډیر زیات دي. اتیا فیصد بی برخې دي د تعلیم نه د نورستان خويندې، اتیا فیصد شل فیصد هم پوره نه دي چې دوی برخه مني.
په نورستان کې د تعلیمي برخې د سستوالي یو لامل د خوانځیو د تعمیر نشتون په ګوته کیږي. د معلوماتو لمخې د نورستان په 255 تعلیمي مؤسساتو کې لشل سلنه ودانۍ لري او ډیر زده کوونکي په جماعتونو او دوونو لاندې خپل درسونه وایي. د نورستان اوسیدونکو ویلي که د دغه ولایت ښوونیزې برخې ته د پام وړ کار ونشي نو د دوی راتلونکي نسل د بدبختیو لارې ته سیده کیدلی شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
اسمی نائی علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیری نائی علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیری نائی موری کمیر من تو خور او لوری خوب اسمی نائی علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیری نائی علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیری نائی تبی بی شیری نائی تبی بی شیری نائی تبی وطن درل گلزار کی داد جہالت بھوتان بٹول دارا گزار کی وطن درل گلزار کی داد جہالت بھوتان پٹول دارا گزار کی تد جنجی نئی تبت منا گلور نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے خوشحالی واقد نور واخس سکت پنور بارشلی نور پدی مغلی گگلی لونگی نائی کبھی بشیر نائی کبھی بشیر نائی کبھی بشیر نائی کبھی بشیر نائی لری عقل او شعور لری تو پخپل دلیل پا موشقت پخپل غرور لری تو هم خپل مٹی لری عقل او شعور لری تو پخپل دلیل پا موشقت پخپل غرور لری ہر سوخس سوانگی پا ازم کی سنگی نائی تبی بشیری نائی تبی بشیری نائی کبھی بشیر نائی کبھی بشیر نائی مور کمیر من کو خور او لور خوب اس منائی
علم خستا دا امریکا جاغ آشنا رادیو ده او تاسی زمور سهرانی پشتو خبرون آوری دا وقت پا واشنگتن که دا ماخستان 9 بجه او اتتسلویش دقیقی ده قدر من آوریدن که پا مکری رپورت هنگاری خپلی سرحدی لاری د مهاجرونو لپاره بند کړي او هر مهاجر چې په غیر قانوني توګه هنګری ته ور اوړي هغه بند کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د هنګری چارواکو ویل چې دوی ځکه د خپل سرحد دوه رسمي لارې بند کړلې چې د سربستان خواته په کافي اندازه کنټرول نه و. په همدې حال کې په سوونو مهاجرین په هنګری کې د موانعو شاته ولاړ وو او دا غوښتنه یې کوله چې اجازه ورکړل شي چې له سرحد نه واوړي.
اغوی موږ ته وایي چې تاسې بله سرحدي لاره باندې ولاړ شئ په کوم بل سرحد واوړو خو موږ په چا باور نه شو کولی همدلته به تر هغې پاتې شو چې دا لاره خلاصه شي
د هنګری حکومت نن وویل چې 368 غیر قانوني مهاجرین د 3 شنبه په ورځ توقیف کړل دا لومړۍ ورځ وه چې هنګری خپل نوی او سخت قانون تطبیق کاوه د 2 شنبه په ورځ پولیسو وویل چې دغه هیواد ته تر 9000 نه زیات مهاجرین په یوه ورځ کې ورغلل دا بیخي بې سابقې کار و په دې لړ کې مهاجرینو بل لار غوړه کړې ده او د جنوب په لور د 3 شنبه په ورځ له سربستان نه کروشیا ته ور اوختل په واشنگتن کې ولسمشر اوباما د اسپانیا د باچا شپږم فلیپ سره د خبرو پترس کې وویل چې په کار ده د مهاجرینو د ستونزې په اوارولو کې ټول نړۍ برخه واخلي او په شریکه دې بار ته وګور کړي.
موږ په دې موافقه وکړله چې د دې ستونزې هوارول د ټولو اروپایي هیوادونو، متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري چې مهاجرین خوندي او د شریک انساني مسؤلیت له مخې ورسره چلند وشي. خو بالاخره باید د دې ستونزې د اصلي ریښو چاره هم وشي او هغه په سوریه کې روانې شخړې دي.
په برلین کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غږ کړی دی چې یوه خاصه عالي غونډه دې جوړه شي چې د مهاجرینو د ستونزو بندوبست وکړي. خو یو شمیر اروپایي هیوادونه پر جرمني دا پړه شوي چې د سوریې مهاجرین چې له جګړې نه تښتي په خلاصه غږ قبلوي. له بل پلوه جرمني له یو شمیر اروپایي هیوادونو نه زړه بده دی چې ولې دې ته لیوال نه دي چې دې بار ته په ګډه وګور کړي. تر اوسه پورې تقریبا 410,000 مهاجرین اروپا ته د ښه ژوند پیدا کولو په مقصد ورغلي دي. نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي. اوس په مکړی رپورټه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې څخه وروسته د رهبری پر سر جنجال پای ته ورسید او ټول ډلو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ. د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د یووالي څخه وروسته یو ځل بیا هیلې پیدا سوي دي چې شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بیا پیل سي. نور تفصیل د عاشق الله رحیمزی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو ترمنځ یووالی د سولې خبرو په ګټه دی. د شورا یو غړي امین الدین مظفری امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکې کې وویل د سولې هلې ځلې هغه وخت بریالی کېدی شي چې ټوله پروسه افغاني وي. ښاغلی مظفری همدارنګه وایي چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ یووالی د مخامخ خبرو کېدو ته هیله مندي زیاتوي. زه شخصا
په دې نظر یم چې کچېرې د طالبانو رهبریت یو کېږي نو سولې د کورام یو مشخص اطراف پیدا کیږي. نو دا سولې پروسې سره کېدای شي چې مثبته او ګټه ورته ولري.
ښاغلی مظفری همدارنګه وایي چې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او په کار ده چې افغان حکومت او طالبان د اختلافاتو د له منځه وړلو او اعتبار د پیدا کولو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لمړي ځل لپاره مخامخ خبرې د همدې کال د جولای په میاشت کې د پاکستان د مری په خار کې شوې وي او تم کېده چې دویم ځل خبرې به هم په پاکستان کې وشي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر جنجال پیدا شو او د افغانستان او پاکستان اړیکې هم یو څه بي خوانده شوې چې له عملی د سولې خبرې پټه پو درې دي. پاکستان وسوي د خبرو بیا پل کول د افغان حکومت کار دی. د پاکستان د ملي امنیت سرکار سرتاج عزیز امریکا غږ ته وویل چې د سولې د خبرو مشري د افغانانو په لاس کې ده او همغوی به پریکړه کوي چې څه وخت او څنګه پیل کوي. د سولې د پروسې مشري د افغانانو په لاس کې ده او په کار ده چې د خبرو د پیل کېدو نو وخت هم هغوی وکړي. اوس به پروسه بیرته د سره پیل کیږي. افغان حکومت پاکستان په دې ملامتوي چې د سولې په حل زولو کې ورسره رښتینی همکاري نه کوي. خو پاکستان بیا وایي چې هغه په ټولو طالبانو دومره اثر او رسوخ نه لري چې هغه خبره تکینوي. بل پلو په لندن کې د نیوزویک د مجلې خبريال سمی یوسفزای چې د طالبانو د چارو نه خبر دی وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو قوي دریز هم دومره مهم ده لکه څومره چې د افغان حکومت قوي موقف مهم دی. خغل یوسف زای وای چې د طالبانو نیمه مشرتا د نورو ډلو لخوا بیعت کیدل د سولې پروسې ته ډیره ګټه کوي او زیاتوي چې په خپل ملا اختر محمد منصور هم د ملا عمر په پرتله د هغه په قول نرم او جهاندیده شخص دی.
همدا اوس هم کوو ګورو په طالبانو کې شاید د اختر محمد منصور یو معتدل شخصیت وي. هغه ملا محمد عمر خان سره موازنه وکړو دغه په نسبت یو ډول جهاندیده ده. د جرمني ته تللی و، چک سلواکیا ته تللی و، نور هیوادونه ته پخوا وختو کې سفرونه کړي وو. او ملا صاحب یو کلیوال ذهن شخصیت و. ملا محمد عمر خان او منصور وزیر هم پاتې شوی و، د خلکو سره هم رابطې ډېرې وې او په دې تېرو 1400 کلونو کې هم چې کله طالبان حکومت لمن ستلله دا غي او فعال شخصیت وو او زه فکر کوم چې هغه هم د سولې طرف ته راتګ غواړي او دا تیر خبرې چې د سولې په مری کې وشولې هغه کې هغه سل په صد خوشاله نه وو خو یو حد پورې راضي وو ور باندې خورته حالات داسې را پیدا شول چې کله مو ولې دا خبرو ته دوام ورکړای وای نو ممکن امام محمد عمر خان د مرګ نه ورسته چې د موقعیت یو ډول مشکلات پیدا شوی وو یو شمیر اشخاص او د طالبانو دیننه هغه چې دیم کولو نو ذکر کوم چې ورورو ملا منصور خان خپل هغه مخالفین چې د دې سره خلاف شوی وو هغه ورورو تجرید کوي او عائشو ته وباسي او بل اخره بیرته د امن طرف ته راځي او ته ټول مهمه خبره دا ده چې پاکستان هم اوس په دې کې شوی دا چې بل اخره نړیواله ټولنه دې ته مجبوروي چې طالبان د سولې طرف ته راولي او د سولې مذاکراتو میز کې کینوي او یو نتیجې پورې طالبانو باندې فشار واچوي.
په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم خوشبینه دی چې د مشرتابه پر سر د طالبانو د جنجال حل کېدو له برکته به د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ښایي زر پیل شي.
د پولیو په ضد د واکسین پیشکاری او د دوو څاڅکو د ورکولو کمپاین د کندهار د ولایت په اتو ولسوالیو کې د سمبولې د 22 نیټې څخه پیل شوی او د سمبولې تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي. واکسین د عامې روغتیا د مسلکي کارکونکو لخوا ورکول کیږي. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي. ټولان خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په داسې حال کې چې ماسکو په سوریه کې خپل نظامی موجودیت پراخوي امریکا د روسیې په هغه پیشنهاد باندې غوا ورکوي چې وایي د دې لانجې په اړه دی د امریکا د اردو او د روسیې د اردو ترمنځ خبرې وسی. کیری چې په دې اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګلاروف سره په تلیفون کې خبرې وکړې پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې دی غواړي چې په دې بشپړه ځان پوه کړي چې روسیه څه نیت او اراده لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د چهارشنبه په ورځ د مهاجرینو په مقابل کې د هنګري چال چلن رات کړ او هغه یې د منلو وړ نه دی بللی. د هنګري پولیسو د هنګري او سربیا ترمنځ په سرحد کې په سلګونو پناه غوښتونکو باندې اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو بمبې استعمال کړې. د بورکینا فاسو د جمهوری ریاست د ګارد اسکرو پرون د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد موقتی صدر اعظم او جمهور رئیس نیولی او ویل کیږي چې هغوی د یرغمل په توګه ساتلی دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلی دي چې تر هغو چې د امریکا کانګریس پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه لیرې کړي کوي امریکا به په هغه هیواد کې په تدریجي توګه د مساعدتونو د رامنځته کولو په اړه فکر وکړي. شاغلی اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د سوداګرو د مشرانو د ګردی میز په غونډه کې وینا وکړه او وی ویل چې دی په کیوبا کې د یوې شپې په تیرېدو د بدلون راوستلو توقع نسی کولای. یوکراین غواړي خپلې هغې مبارزې ته دوام ورکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د روسیې څخه د ویټو حق ایسته کړي او دا کار د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي اسمبلا کې چې د دې میاشت په پای کې غونډې شروع کیږي ترسره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو ته مو کړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24°C. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15°C او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14°C اټکل شوی ده. په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب درنو اوریدونکو پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي په استودیو کې. نسرین محمود عزیزي به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.